درنو اوریدون که سلام علیکم و سپا افغانستان که نماز پشین دوی بجی دی دازاده راژیو دیخ پراوانی تموز اسمت ساروان هر کلیکم پا دیخ پراوانه که ترشنا اسمان لندی پروگرام لرو خول لبرای خبرونه ده سوریه پا تحولاتو پیلو وصلوالو سوری یاقیانو ده یکشنبه پا رس پا دمشق شهر که ده سوریه ده دولتی راژیو و تلویزیون لدی ولو روسته پا جونده بنه ده بشار اسد ده حکومت سقوط اعلان کرد. د سوریه صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغیانو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریه د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریه د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد جلالی زیاته کړه چې د بشار اسد او د سوریه د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عین شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه ورکول. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځې برخې په مزنومې سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنیو کې په خبرو شوي ویډیوګانو کې هم یاغیان په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل کیږي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد لږ مخکې له دې چې دا پیښه رامنځته شي له دمشقه وتلی دی. داسې ښکاري چې یاغیان بې له کوم مقاومته د ماڼۍ انګړ ته ننوتي دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې لوړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته ننوتل. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عین شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري یا شانس ته راپور لمخې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنجیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د دیموکراتیکی سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشار اسد د رژیم تاریخي پرزیدا تاریخي وبلل او ویستایل. د دیموکراتیکی سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې تاریخی شیبه تجربه کوي ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان دي. هغه سیاته کړې د دې بدلون د یوې نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کاندي. د اسرائیل پوز نن سهار یک شنبه د بشار اسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته وویل چې خپل ځواکونه په حایله سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حایله سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویایم کال په پسرلي کې د اسرائیل او د هغه وخت حافظ اسد د حکومت ترمنځ د یوې موافقې پر اساس رامنځته شوې وه. حافظ اسد د بشار اسد پلار و. دا هم د افغانستان څو خبره ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شهر ظافر کرندی کروي د طالبانو خلاف د شوزو خلاف د طالبانو د مشر لخوا د تیبي بنسټونو د تړلو پریکړه په هیڅ ژبه کلتور او مذهب کې د منلو نه ده. د کر چیرشپه په خپل اکسپانه کلیکلی کندهار مخکې په دې اقدام چې جون شون کې او انجینران یې نشي د افغانستان راتلونکي له ګوار سره مخامخ کړي و او اوستن جونو د ډاکټر کېدو یا قابله کېدو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکي په بشپړ توګه لمنځه وړي. د امریکایي ډیپلوماټي زیاته کړې اوس به نوي ماشومان نسیږي میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د سباندی یو سلو چلبیش بلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو لپاره په بیلابیلو برخو کې یو سلو چلبیش میلیونه او 900,000 ډالر بسپینې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف پر دې راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونو زیات افغان کډوال اوسي چې 9 سلنه ماشومان دي، او د سالنګ لویه لاره چې د واورې د ورېدو له کبله بنده شوې وه نن بیرته پرانستل شوه. تېره شپه د طالبانو د ټولګټو وزارت د واورې د ورېدو او سختو طوفانونو له کبله د سالنګ لویه لارې د تړل کېدو خبر ورکړی، خو نن سهار دغه وزارت اعلان وکړ چې لاره بیرته پرانستل شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلای کوم. نن د اسوډي رادیو په دې خبرونه کې لګاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځای شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداري ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله پر راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر څلورو کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړی دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هر 5 کورنیو څخه 4 پوروړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8,000 او 200 افغاني پوروړي دي، چې دا د 1,500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بیوزلی او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 مخبور شوی وو، افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې یا په سر کې وو چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونه میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شننکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیوات هم زموږ میلمه دی. د خبرونه په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یو مدني فعال او یو داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپل درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاری صاحب، که مو خوښ وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بیوزلی خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور می کډوال دي فشار زیات کړی دی؟
نور میلبانو همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلام
علیکم. لبد مرغه هغه څه چې موږ د ایران له درسه واوریدل، دا چې حالته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچه مهاجرین بېوزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړي وي هغوی دي په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره دې مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر ته ځیر شو. له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوي وو دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم
انصاري صاحب په دې کې خو هېڅ شک نشته چې موږ په خپله هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال دا دی چې ایران سره له دې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ولې په دې سره ژمي غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپلې خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتي او هم ځینې اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخې اوبه روانې دي او د هغې د مهار کولو مسایل، د دې تر څنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغوی ډېر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغسې تکتیکي او زیګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښه نه برخه واخلي، او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر نه کوي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کېږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی که یې 8.5 میلیونه شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډېر لوی شمېر ده او د یوه ټولنې کې ډېر تغییر راوستلی شي. د دوی خپل هم اقتصاد ښه نه دی.
بله، دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده. موږ
نه، لیکن اوس ډیر ورغلی دي. په دې 13 کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان هم د مهاجرینو سیل نه وازی ګاونډي هیوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو، موږ په کور دننه میلیونونه کډواله او بیځای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیایي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون له امله او یا هم د جنگ جګړو له امله د خپل کلو باندونه کډه شوی، او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، کندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچېدلي. دا یو لوی او ستر بار دی، هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغسې پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګریو او سفارتونو مخې ته ګڼ شمېر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورټونه هر ورځ توزیع کیږي، او دغه پاسپورټ څوک د مسته یو ساتیرې د پاره نه اخلي چې 1,000 او 15,000 افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې تر څنګ $100,000 یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سنبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي، او هم هغه چې په علمي ګاڼه سنبال نه وي، لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې، د وطن په آبادۍ کې پراخ رول لوبولي.
بله صاحب، ډیره مننه.
دا وایي چې فرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
یوازې ایران بلکې یو نور هیوادو ته.
بله صاحب،
الحمدلله.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد شغل انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیرش مې افغانانو د استلو بلابل دلایل ول من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی د ایران په پریکړه کې او که فکر کوئ چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ستاسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویلنه دا ډیر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري څو دقیقې زه دې اونق ته ولاړ شم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې یو تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو دنه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکډ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي. او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه څلوېښت کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شیدي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره، نه د دوستۍ یادغه. اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسو وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایرانیان ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندی سوځي په موټر کې، اور راچی د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ تنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خواته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان دغه مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و. او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري، امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کره کره غواړي چې هغې بېرته شکل شي پواخي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کې. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بېچارګۍ څخه د افغانستان تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړه ایران او پاکستان ته چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي. اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نه شته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نهشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرانو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي، دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا یو میلیون دوه میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم څلور کاله کې، درې نیم کالو کې، یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب د هم دغه کومک بنام باندې افغانستان ته ولی ریش د افغانستان ولسونو ته کومک وکړي، هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت ته، او فعلي دولت ډېر کم مقدار خلکو ته، او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې لې سړک جوړ کړي، هلته بلډینګ چپه کوي او هلته فلانه کوي، نور اکثر دا کومکونه چې دي د دغه خواته ځي، هغه چارواکو جیبو ته ولي ریش هم تقریبا د جمهوریت حکومت غوندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو. نو دا کومکونه د مهاجر د فاره شدی، دا مهاجر ته نسی او د مهاجر د فاره.
بله ډاکټر صاحب، نور موضوعاتو ته ولاړې، په دې مهاجر سره د نړیوالو په مرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو، دا چې د مرستې څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي، او یا تر کله پورې مرستې، دا هم یو سوال دی. د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپور هم تاسو به لیدلی شي ښیي چې ډېر خراب دی، او کله اقتصاد خراب وي او یو په رسمیت پیژندلی او حکومت نه وي، یو منځوي حکومت وي، دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډېر خلک له افغانستانه مهاجر شي، او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي. تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی، د ترکیه هم راپورونه لرو چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخې تاسو اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده، د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب؟ هیواد
ګوري دا دو درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کم خواتر دی روان دي، دا ډېر مایوس کونده په دې خاطر باندې دی چې دوی هیڅکله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان دپاره صلح او امن او آرامي غواړي، د هغوی سره کښېن د دوهې د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکړي او د هغوی سره همه شموله حکومت جوړ کړي. یو موضوع دوهم دا چې ورځ تر بلې دوی افنتیزم یا هغه تشدد د ښځو په مقابل کې، د خلکو په مقابل کې، د اطفالو په مقابل کې ورځ په ورځ باندې دوی ډېری، او دغه شی دوی د بینالمللي ټولنې سره دغه په اصطلاح باندې د انزوا د ایستلو هغه میکانیزم چې دی، دوی د هغه سره نور هم ځان لرې کوي. په کار دا ده چې طالبان لاقل زه نه وایم چې اوس دوی کښېنې د زړو سیاسینو سره دوی کښېنې خبرې وکړي، دوی خو د هیچا سره خبرې نه کوي، هر څوک چې ورته راځي وایي راسته په کور کې کښېنه، غږ به نه کوي، څلور کسه به یو ځای نه سره کښېني، او که څلور ځل یو ځای کښېنه سله سیاست به نه وست، که سیاست وست طالبان استخبارات ته خبر راکړي چې یو نفر زموږ د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسه مازدیګر ټلېدل ټولېدل یو ځای کښېنستله، نو هغه ورغلي وو مولوي کبیر ته، چا ته ورغلي هغه ورته وویل چې د دې څلور سر کله چې تاسو خپل په منځ کې کښېنستل استخبارات خبر ورکړي چې دغه یو نفر مستاسو مجلس کې کښېني ښه دی چې لاقل. یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی، زه فکر نه کوم چې نه بینالمللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې دی نور هم د انزوا خواته روان دی. پرون فکر کوم ما یو اخبار ولوستی چې ملا هیبت الله ویلي دی چې باید ټوله انجوګانې بند شي د افغانستان څخه. ښه، انجو د چا دپاره کار کوي؟ خیریه موسیق د خیریه د غریب او د بیوزلو د دوی سره کار کوي، هغه خو نه طالبانو ته پیسې ورکوي نه طالبانو نسونه پډه کوي، هغه د یو غریب او بیچاره لپاره کار کوي. نو هغه وایي چې د موسسې دې بندې سي، کله چې موسسې بندې سي خو د غریب لپاره چې حکومت ورته رسېږي هغه نور بندېږي، او دغه شی تفکر اصلا د فعلي حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک په یعنی په تیښته کې دي، او هر څوک د انصاري صاحب د خبرې په تایید باندې 15-16,000 افغاني په رشوت او په زیر میز او سر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی، او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغه یعنی ویزه نور کې بغه ایران ته فارغم خلکو دغه ګڼل دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼل دي، فقط وایي چې پاسپورت لاسکم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي، نه د هالیډي او د چکر د پاره دي، فقط د مزدورکاري د پاره دغه پاسپورتونه اخیسته، په افغانستان کې کار نشته او فامیل بچان ډوډۍ زنه غواړي. نو مجبور دي چې یو ځای نه ځای دوی ځان وباسي چې یو نفقه خپل واولاته پیدا کړي. او طالبان هین دا د اخیری شپې د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوی په نقش قدم باندې روان دي، هغه بوتونه په پښو کړی دي او هغه کارونه ناروغ چې پاغه وخت پاغه دولت کې پاغه وخت کې کړی هغه اوس دی بالکل کاپی تو کاپی، یعنی سلفی صد در داغوی په نقش قدم باندې روان دي. او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي، او نه بین المللي ټولنه ودی ته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي. او د دې وروسته د ترامپ حکومت چې راسي هغه څلوېښت میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې چې دوی کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزونه هم باندې ولګول شي. نو په دغه ترتیب باندې خالي دوی کولی شي خپل ځانونه، یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځانونه په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غني حکومت.
بله، ډېره مننه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، ستاسو خبرې مو مخکې وانه ورې دی شی لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خپاره شوي دي چې د طالبانو مشر خدا ویلي دي چې د این جی اوګانې د دې د خیریه مسجد هم بند شي. تاسو په داخل کې اوسئ، وضعیت له نږدې ګوري، که دا هم بند شي دا چې څومره د دوی مرستې واقعا ټولو خلکو ته رسیږي او که نه رسیږي ابله خبر ده، لیکن ډیرو ته خو رسیږي. که دا هم بند شي وضعیت به څنګه وي؟
بله، مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې هغوی ملامت وو، دغسې دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري، دوی د اسلامي اساساتو نصوصو پر اساس تر هغوی ډیر ملامت کېدای شي، ځکه که موږ د امارت او د خلافت فلسفې ته ځو، د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت، د هغه د مساوات، د هغه د خدماتو، هغه د فقیرو خلکو کونډو ته، یتیمانو ته، حتی هغه یهودی چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویلې د سپینګیره یهودی خیرات غواړي، نو هغه له لاسه ونیو، بیت المال ته بوتلو او ورته وویلې چې تر څو ته ځوان به کار دی کوو تا موږ ته جزیه راکوله. یا په یو روایت ویل کېږي چې هغه پوښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړې، هغه ورته وویلې چې زه تر څو ځوان وم کار مې کوو تاسو ته مې جزیه درکوله، اوس تاسو رانه جزیه غواړی او خېټه او اولادونه او بچی مې ډوډۍ غواړي، نو فلهذا زه کار نشم کوی او راوتلی یم چې خیرات وغواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم. هغه بیت المال ته بیایي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو، وایي دغسې ورته معاش مقرر کړو، بیت المال ته امر وکړو چې د تبه هره میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند ورباندې تیر شي. او دا یې وویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په موږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام، د اسلام د پراختیا او پرمختیا،
بله بله، فکر کوم چې د انصاری صاحب حقیقت شو. په هر حال ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بې ځایه شویو په وضعیت له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد. تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون وکړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. ډاکټر صاحب هیواد، تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنیو بې ځایه شو، او په دې کې شک نسته ډېر شمېر میلیونونه حتی افغانان کورنی بې ځایه شوي دي، او د وروستي کال ناوړو طبیعي پیښو لا ډېر دا رقم کسان ډېر کړل، خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورښتونو له کبله ډېرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل، یعنی هغه بې ځایه شو شمېر نور هم زیات شو د کورنیو. څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې ویل چې طالبان دا کار نشي کولای، دوی دا که د امریکا مرستې ودرېږي نو دوی کله پیله خپل ځان موړ کړي، نورو خلکو ته نشي رسېدلی. اما ډېر خلک وایي چې طالبانو ډېر عواید ځان ته برابر کړي دي، په سلګونو کانونه یې په قراردادونو ورکړي دي، ټکسونه او مالیې ډېرې لوړې کړي دي، د خلکو اقتصادي وضعیت له دې سره خراب شوی دی. مثلا کله چې مالیه لوړی شي طبعاً د اجناسو قیمتونه لوړی شي، سره له دې چې په نورو ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو ارزښت ډیر لوړ شوی دی، په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزانه شوي وای، دغسې نه دي شوي، ګرانه شوي دي. فکر نه کوئ چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینې ورته مساعد کړي.
دا مایک مې بندیږي، زه نه پوهېږم ولې. په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی، دا خو یو ډېر ښه موضوع ده، او دا باید چې یعنی د ډېر وخت څه سوې، خو د دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. واقع ترته وایم شه، یو نفر چې کراچی دا د لاس کې کراچی لري او په منډې کې سار تر ماښام پورې ولاړ شي، یو سل روپۍ پیدا کړي، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغاني مالیه لګولې ده. د کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی، غلام سخی نومیږي، په منډې کې دی، د کوچنی کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسي پورې ورته رسېږي، 1500 روپۍ، 1000 روپۍ، 1000 روپۍ، یو څوک ورکړي چې د ورځې سل افغاني یا د 500 ډوډۍ د وچې ډوډۍ پیسې پیدا کړي، یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتره دی په پښو باندې ځي چې منډې ته ځان رسي، او دا خوام دی او سپینځره هم دی. نو دغه سی مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر اخلاقي د مالیاتو ټولول دی، او دغه سی مالیات دوی په ډیرو نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املا ماتي، لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو، دا داسې دی لکه د سود حیثیت لري، یو څوک چې تاسو و دغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بال لري، یعنی په شرعي حساب باندې، یعنی دغه ظلم چې دغه داسې مالیات چې دوی ټولي، او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي صحیح ده، مادن ورکړی دی، هغه یعنی اکثر دوستان دي چې هلته د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړی شوی دی هغه د دوی دوستانو ته، لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان، د دوی خپلوان، د دوی د خاله زامن، د دوی د عمه زامن، یا هغه د پاکستان د پېښور، د کراچی او د لاهور څخه راغلي، د دوبۍ او د سعودي یا د چین او د ازبکستان په نام باندې کمپنۍ دي چې هغه په اصل کې شي ریښې وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغوی اکثر استفاده ځینې وړي. بیا هم زه نه وایم چې نه دي ورکي، بالکل ور دي کې پاکستاني ته دي هم ورکي، نورو ته دي هم ورکي، د خپل خپلوان ته دي هم ورکي، لاقل بیا په څنګ کې حساب دي هم ولري. دغه دی وایي چې د غلام سخي څخه چې زه کله 1500 افغاني د میاشتې زه د کراچی د کرې سود ځینې اخم، یا مالیه ځینې اخم، د هغه حساب هم بل مقابله باید چې خلکو ته ورکړي چې دغه دي دغه نه پیسې مې د خلکو څخه واخیستلې، او دغه نه پیسې مې په فلاني ځای کې مصرف کړلې، دغه نه په فلاني ځای کې مصرف کړلې. کله چې موږ ادعا د یو اسلامي نظام کوو، ګوره په هغه کې باید چې اول شریعت په ځان باندې تطبیق کړو، دغه څه وروسته بیا په نورو باندې تطبیق کړو. زموږ حکم هم پرونی او هم نننی شي دي، دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره، او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري په فکر کې دي، د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دوی خوایي چې یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو، یعنی زه شرعي دغه باندې زه دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې دی غیر اسلامي، غیر شرعي او غیر اخلاقي، مګر بیا مغه دی اکثر قدرت چې دوی لري خپل قدرت په توان باندې، تلویزیونونه دوی حاکم دي، تلویزیونونه ټول دي انحصار کړی دي، څوک یو خبره د طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نشي کولای، حتی دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله، هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسئ. کور ودان حتی دا راپورونه خپاره شول چې د هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته، هر خبر چې دوی خبروي اول باید دوی وګوري، د دوی استخباراتي وګوري، له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسیو، خپل نظر څرګند کړئ او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړئ. یو اوریدونکی دا اوس لرو، ځان راو پیژنئ. آزادي رادیو،
سلام علیکم. مخترم، خوب استی؟ بخیر.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
خیر ته خوشاله اوسئ. دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده. مالیه خودم یو په درې چند اخلي. مالیه پوښي دا شاروالی شو، دا مالیه شو، دا د کوسی ګن شو، دا شو. همدا خلکو نه دیخ بنیاد وباسله، دا پیسې اخلي. د خلکو نه وباسه سرکونه او کوسی دغه جوړی پوښي. خپل کوم شي صحیح نه چې دوی وران کړی او ماغه جوړی پوښي. دا د عوام خلکو نه بیرته اخلي او باسي ماغه نه. دوی ته خو کوم ځینې پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي، خو همدغه مونږ نه اخلي، هغې نه اخلي، هغې نه اخلي.
وبخښئ، له تاسو نه یو پوښتنه. له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي، له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي؟
ولې نه لرو پوه شو. افغانستان کې اوسېږو، داخل کې اوسېږو، خو ته خبر لرو. زمونږ هیوادوال دي، بېرته خلک دي چې راځي، ماجر شي، دوی پهل افغانستان ته راشي. مونږ دلته ځکه یو بازار ده، ځکه نه مکله کله نوي ماجرین چې راځي وای ولا وای مونږ بدال کوي. څوک زمونږ پوښتنه هم نه کوي پوه شو. په واقعن هم داسې دی پوه شو. ډېر سخت مشته ګروان دي پوه شو. سروان صاحب مخترم تانو دي،
ډېره مننه،
خوشحاله اوسئ.
کور دې ودان سلامت اوسئ. چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو، وګورو چې بل اوریدونکی شته. نه، بل اوریدونکی مو نشته. ور بشو ملبنو ته. او په زمن کې اوریدونکو تم ویلي وو چې د خبرونې په ترڅ کې یو بل ملمه هم لرو، ښاغلی حکمت الله صلحي له کندهار بل ټلیفون له لارې را سره ملګری شي او هغوی به د خپلو فعالیتونو په اړه ووایي. دوی له خلکو سره مرستې کوي، په څه شکل مرستې کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې واورو. خو خیر، تر هغو پورې به ورشو بیرته ښاغلی هیواد ته. ډاکټر صاحب، نه ډاکټر صاحب یوه تاسو خبري وکړه، منصور صاحب خبري پاتې شوې، مخکې قطه شوې. ښاغلی منصور، د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلې. مخکې ډاکټر صاحب یوه دم په دې خبري وکړه چې مالیه ډیری ډیری اخلي، لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالیه اخلي، خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي. تاسو په نور دنیا کې وګورئ، اروپا، امریکا، په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي، څوک چې بیکاره بیا معاش هم ورکوي. اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو یې هم هغه خپل معاش اخیستی دی. له تېره اونۍ مودې معلولینو راپور درلود. معلولین وایي چې موږ ته نور معاش نه راکوي، یوازې خپلو معلولانو ته معاش ورکوي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بله، زه نه پوهېږم چې تېر بس څومره واورېدل شوم، بدبختانه د تخنیکي ستونزو له امله لکه چې تاسو شوم. خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ته راځو، نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده. د دغسې مسایل کار مالیات دي، خلکو ته د کار زیار او د نفقې مسایل دي چې هغه پر یتیمانو، معلولینو، زړو او بوډاګانو او متقاعدینو ترحم دی. هغه د یهودي کیسه مې
تاسې وکړه،
حضرت عمر رضی الله عنه ورسره څه وکړه، او بیت المال موضوع هم له هغې ځایه پیل شوی. دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلی و یو یا دوه و، او هغې جړل او مور یې شیدې نه درلودې، نو حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته خوراک توکې هم وي، او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال درسه امکانات برابروي. نن که موږ او تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوا بنیاد ایښودل شوی، یا د اسلامي نظام چې راځه و، په غرب کې دا امکانات شته. که تاسو اروپا ته لاړ شئ، که امریکې ته لاړ شئ، د کوچنیانو لپاره د زده کړو، د خوراک، د لباس، دغسې د متقاعدینو، دغسې د زړو لپاره، حتی د نرسانو او د ډاکترانو کور ته د ورلیږلو او د هغوی د درملنې. مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو، د اسلامي نظام مدعا لرو، موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مساعدولی او برابرولی دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه، ښاغلي هېواد اشاره وکړه، تاسې اشاره درلودې، او دغه اورېدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات ځورونکي دي، او دغه مالیات چې دي لکه هېواد صاحب چې وویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي. که موږ او تاسې وګورو په اسلامي شرعي نظام کې دوه نوم اخذ کېدی شي له خلکو، چې یو زکات دی او بل عشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاو نه زکات اخلو، او د کروندګرو د محصولاتو والا او دوی نه عشر اخیستل کېږي. خو له بده مرغه دلته موږ وینو چې هم عشر اخیستل کېږي، هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په وروستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکې په سویه په هغه کوډونو او په هغه ضریبونو او په هغه فرمولونو لوړ شوه. تر دې پورې چې ما د یو والي صاحب نه چې د ښاغلي هېواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه وویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی هم و د مالي وزیر داخلوال او ښاغلی احدي او نور څوک مشران هم و، حق العبور بحث و چې د حق العبور د راټولو دپاره باید ټول پلازې جوړې کړو تر څو موټرې چې ځي راځي ښارونو ته یا ګرځي هغه حق العبور ورکړي. نو وایي دلته دغه و چې دا خو ډېر لګښت غواړي او دا به په شفافیت څنګه راټولې شي او څه. نو یو پکې نظر ورکړو چې راځي دا موټرې خو چې ګرځي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راوارېدېږي موږ ترې مالیا اخلو، د حق العبور ته به هم سنجش وکړو او حق العبور به هم د مالیې سره یو ځای مالیې وزارت ته د یوې تعرفې په اساس د تیلو والا تاویلوي، نو هغه فشار به د موټرو په ګرځوونکو باندې راشي. نو دا کار به یې وشو. نو ما داسې ورته کتل ما ویلې چې ښاغلی والي تاسې ناست وی او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دعوادار هم ناست و، دا موږ بیچاره خلک د زما ولس زموږ روغتونونه زموږ ښوونځي زموږ فابریکې چې په جنریټرو کې تیل ډیزل او پټرول مصرفوي دا موږ به هم حق العبور ورکو. نو داسې راته ګوري ګوري حیران وایي او تاسې به هم حق العبور ورکوئ؟ نو تاسې فکر وکړئ چې زموږ دا اوسني زمامداران اوسني واکداران دې ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیر شته، د ترافیکو بیل پارچې شته، د ترانسپورټ هغه پارچې شته، دی بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټکس یا هغه حق العبور هم په تیلو وزه شوی او اچول شوی دی. د دې تر څنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یا د دوی افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله.
خا اوس به نه نه اوس به راشو
یو دغه دا خبره پوره کوم ګوګل چې لاس پیسې وی ویلی چې نه تاسو پنځه افغانۍ ګټه کوي دی کې به یو یا دوه افغانۍ موږ ترا کوي درې به پتاسي. نو دا که موږ په فیصدي حساب کو تقریبا زر او دوه زر او درې زر فیصد په تیلو په دغه واچول شوی، هلته بیا په سروبي کې ټول پلازې او عقل عبور دپاره دغه یې ښودل شوي دي چې په یو ټایر سل افغانۍ د یو موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټې نه خرڅوي، تجار خو خپله تجارت او بانک نه پیسې نه راوړي، دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بېوزلې باندې اچول کېږي او ملا د ولس ماتېږي. دلته باید د انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي. او
ډیره مننه انصاری صاحب، لطفا که او څلنډي خبرې وی چې ټولو پښتنو ته جواب وویل شي. کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد اوس که په حلارو باندې خبرې وکړو، کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسایل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې د میلیونونو نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پی زیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیږي، څو برابر کیږي. فکر نه کوي چې بهتره ده چې له هغو هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغو سره خبرې وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغو هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري اړیکې لري ورته ویل شي. مثلا سعودي عربستان دا په تیرونه اعلان وکړو چې $3.5 million ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بې وزلو سره کومک وشي. پس ورته وایي چې دغه کومک مه کوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا بې تر یوه حده پورې د بېکاري ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغو هیوادونو کې یوه کورنۍ چلوي پې.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پریږدي چې راسه سعودي ته د عمرې دپاره یا د حج دپاره، یا د یو څوک ورځي هلته، هغوی سم وضعیت ورسره کوي، د دې منظور دا نه دی چې هغوی دوی په رسمیت باندې پېژندلی دي او د دې سره دوی کښېني او اقتصادي یا سیاسي یا نور مسایلو باندې تګلارو باندې دوی کار ورسره وکړي. هغه خالي هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي، چین دی چې هغه ډېر په کښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه هم خپل د منافعو دپاره په معدنو په بعضې سکترو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو دپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویلی چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې دپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کمو مصارفو باندې مرده کم مملکتو ته وارد کو. دوی دا کومک $3 million د سعودي لپاره، موږ 10 million نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 million د 15 million په کور کې شي چې وچه ډوډۍ د ماښام نه. هغه $3 million چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنسټریټیو کاست د یونیسف چې دی په هغه کې دوره کېږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسېږي. تاسو پوهېږئ چې دا د ملل متحد خالي مصرفونه د دغه مصرفونه چې دي. کله زه په غور کې والی وم یو موسسه و نوم یې نه اخلم، هغه راله نه پوهېږم چې پر کور باندې لس کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې وي چې دا وکړي، او دا غوي د دفتر خالي د ډرایور معاش $3,500 او د نور ټول دفتر حساب چې مرسته وکړي تقریبا په کال کې دا د غور دفتر مصارف $1,200,000 ته رسېدي، او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې چې دوی تقسیم کړي وو هغه چې موږ حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی، تقریبا $800 کېدی. نو هغه 10 پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنسټریټیو کاست کې وري مصرفېږي. او بینالمللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبر ومني؟ دوی د بینالمللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړي دي کم بند هغه دوی منلی دي؟ یو بندم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سره بند کړی دی چې وایي زه په زورې په رضای زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یي او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي، بندي است او ژوندی مړی مو ورک دی. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هېڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې برملا وینیسي، لاسونه یې ور وتړي او د رنجر شاته یې واچي، یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلکانو دپاره، هغه کمونستان او کافران ویلي چې موږ خدای نه منو، نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت وحشت نه سوی چې د اوس طالبانو په وخت کېږي. نو په دغه منغول باندې چې دوی روان یې، نه بینالمللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بېچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بېرته راځي. یعنی د دې دپاره باید یو سیستم وي چې ملا ګل دې بېرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دې مخته بوزي. اوس په اکثر مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابند د غور د پسابند په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد دپاره، هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې، د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملګر چې بیرته خپل په ځای باندې کښې یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختي سره حکومت یې د دوی وزیران دي د دوی ریاست جمهوري د دوی خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري او دا شریعت هم دی. تشکر.
بل ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي مخکې تر دې چې په دې پوښتنې خپل نظر څرګند کړئ؟ اول یو اورېدونکي ته ورځو، انتظار یې نه پرېږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي راډیو ده.
دارین صدای ما را؟
بله بله، ستاسو ژغ لرو، خبرې وکړئ.
برادر قند، دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است. از هر سو فقر و تنگ دستی بیا در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان، ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار بیاید و مردم کار مهیا کنن، یا مقدم کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن حداقل به موضوع ظلم ستم نکنن دیگه. این مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسایی خورد و بیادر برد و قیخه تالدم به کشورهای خارجی هم ایشی نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب و بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا خیر است یا کدگر است. خب واقعیت برد بگم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش مهمی است از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر از یه تمنانه کور ودن چه تلفن مو کو در پیغام مو خبور شو و ببریدل شی. بل ابریدون که املرو زن رو پیشنه یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی او ستاسی ملمانو تاسی از روز کنی سلامان و هم زبان و لایت شما بزوات رادیو در سوادی تاجی بازنامه خبر کن.
مربانی که باز محمد صاحب
سلام ملمنو سا دوی پشتنه لرم. یوه دا پشتنه چې دا ایران و پاکستان چې دا مهاجر راړوي، دا مسکنان غریبان چې راړوي، دا سرمایهدار ولې نه راړوي؟ یوه دا پشتنه. او بل دا د مرستو په هکله باندې دغه پر ملمنو صاحب باندې سوال کومه چې دغه مرستې راځي دلته په صحیح توګه باندې نه تقسیمېږي. هسې پر دا بندو باندې واچوي، دا د اوبو پر زیرمو باندې واچوي چې اوبه را وګرځوي له نورو هېوادو سره کانالونه په جوړ شي، نو به د ټول افغانستان په ګټه شي. دا خو د یو سلو کسانو مسکنانو په ګټه شي، د اوو سوو د سرمایهدارو په ګټه شي. نو دا دوې پوښتنې لرم که جواب راکړي. ډېره مننه. دي
سلامت اوسئ. کور دې ودان باز محمد صاحب. یو بل اورېدونکی هم شته، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فرمان صاحب محترم، بته جوړې ډاکټر سلامونه استاد شریکه.
سلامت اوسئ.
موضوع مالیاتو په برخه کښې وه که نه، مخکې ما د رادیو ډېر ژړېدله، ډېر په پوه شولم که نه چې په مالیاتو برخه کښې خبره وه که نه.
د بې وزلۍ او د کډوالو په موضوع داسې ده. اوس تاسو ته معلومه ده چې ګاونډي هېوادونه افغانان باسي، له بلې خوا ژمی را روان دی، اکثره سرپناه نه لري، نو څه باید وشي؟
تشکر سرمان صاحب. سرمان صاحب محترمه، کډوال خو ټول غریبو کښې خو دلته اوس مشکل یو شی دی چې زمونږ ده کښې هر شی چې
متاسفانه ستاسې خبرې سمې نه اورېدل کېږي، تلیفون مو قطع قطع کېږي. ستاسې غږ راځي خو قطع قطع کېږي، غږ مو مات
شو.
بله بله، مهرباني
محترمه. نظر مې دا و چې دغه کوم شی چې راځي دغه غریب و غربت څه شی دلته په دې دولت کښې هم نه رسېږي. هلته هم متاسفانه پرې پاکستان ایران ظلم کوي، را باسي. دلته چې را شي زمونږ خپله دولت هم شی ورته نه ورکوي که نه، نه چا سره حکومت کوي، نه چاته کوټه اچوي. هر شی چې راځي دی خپل په جبو، خپل په ډلډنګو، خپل نورو ځایو ته وړي، دوی ځان ته پنج اچوي په نورو کښې شورو کښې. که زمونږ ملک او دا زمونږ سران داسې وکړي چې د غریبو بې وزلو سره حکومت وکړي او کورونه ورته وکړي او د دوی تر نورې مرستې وکړي، نو د دوی به یو څه امکانات ښه شي. او که دغسې نه وي، ګوره دوی خپله په ولس خوله لګولې ده، د ولس نه هر شی اخلي، جمع کوي یې په خپلو جبو کښې اچوي. ولس سره کوم شی پاتې نه دي، څه د مالیات په برخه کښې، څه د اقلوګور په برخه کښې، څه د یو څه د بل.
ډېره مننه. ډیر مننه سلامت وسې له تاسو ټول اوردونکو منندویم. مخکې تر دې چې د درنو اوردونکو په سرګندونو شاغلیو منصور او هیواد خبري وکي، ورزو کندهار ته له شاغل حکمت الله صلحي سره خبري کوو. صلحي صاحب، لنډ راته وایي چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پې خبري کوو مرسته کوي، څه ډول مرسته کوي؟
ډېره مننه تاسو استاذ قدرمن اوریدونکو ته بیا مې احترامات سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه چې وخت مو راکړئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، افغانستان له اقتصادي نورو ستونزو سره، له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډېره حده پورې مخ دی، بالخصوص په هغه موسمونو کې، په هغه وختونو کې چې بې سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصادي کمزور وي، د بیلابیلو مشکلاتو سره، د سرپناه د مشکلاتو سره، د خوړو د مشکلاتو سره، د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ حتی او کوشش په عموم کې د وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونو او دا هڅه کوو، په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي، ناداره وي، فرض مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي، د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمعي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅوو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. فرض مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نه شي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو، هغو ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعد کړو. فرض مثال ډېری دکان یا یو کسب تماریفي کړو، هغه کسب زده کړي، ورفه زده کړي، تر څو دی په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګار شا او د مشکلاتو څخه خلاص. همداسې پکې برخو په نورو برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولی شي، خلک تشویقېږي چې شتمن تشویقېږي چې
ډېره مننه. صلحي صاحب، دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثره هغه بې وزله خلک دي. مخکې واورېدونکي ویل چې وایي دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بې وزله باسي، دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض مثال د اوسېدو ځای تغیر کېږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کاري په ډېر تکلیف یا کار پیدا کېږي، ځکه یو خواهد دلته مشکله په افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلاتو، دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کېږي. یا که کومک ورسره کېږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کېږي. مثلا یو کټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځان د هېڅ نشي تضمینولی، یا فرض مثال د یې نشي باثباته کولی، نو د دې لپاره اتمن به د مشکلاتو سره مخ یو. خو موږ خپل اقتصادي مشکلات په خوا څخه لرو، بیا که چیرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک ډېر راغوښتي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، پیلن زما سره اخته دي چې هغه افغانان و د نورو ولایتو او اوس د دې پیلن زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راشي، هغه بیا زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهمه میجه ارتباط شوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی صلحي کوره مدان چې د خپل فعالیتونو حال مو راکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او به ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ د ترکیه کې د افغانان وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه دی؟ افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. تعلیم د غنست، بیروزګاری د کارو شي نسته.
بله، او ترکیه ته د دې لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې څومره پرې ازرده مجبور کی بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته هم ژوند ډېر په ستونزه کې دی.
پولیس ویل کېږي چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همداسې ده؟
و برخورد ډېر خراب کوي، کله چې پولیس کښې هم بعضې ډېر سم شته خو کمې ډېر سم دي، کمې سم دي، ډېرې خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کوي، چې اسناد شی ورته واضح کوي، بیا هم برخورد خراب کوي. نو کار روزګار هم داسې اوس په ژمي کښې زیات نشته، بیا هم افغانان ځي دلته راځي، نو بیا چې مخته ولاړ شي پولیس ډېر برخورد خراب ورسره کوي. بیا چې چېرې ونیسي ترکیې دولت تقریبا $1,000 جرمه ورکوي په نفر باندې، هغه جرمه چې هم دوی بیا راشي وکیل $1,000 ونیسي، $1,000 جرمه ورته کښېږدي، بیا هم کې ملیک واخلي، بیا ولاړ شي افغانان دغسې ځي د اروپا خواته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور مدان. له دواړو میلمنو ښاغلیو صدیق منصور انصاري د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانۍ ټولنې مشر ډاکټر عبدالله هیواد څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. زموږ او د درنو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایو. له تاسې اوریدونکو هم ډېره مننه.